Radio.
سلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی اسمبلی شپاړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې امریکا اوس د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي امریکایي چارواکو تل ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هیڅکله به یې یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا افغانان اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. میرمن بار زیاتوي چې طالبان نجونې ثانوي زده کړو او ښځې کار کولو ته نه پرېږدي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ویکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لویدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمنی شریک زیمنس انرژی ویلی چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیکت ودرول شي. لویدیځو مشرانو ویلي دي چې مسکو له انرژۍ څخه د وسلې په توګه کار اخلي خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغان خزو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د کړو ژمنو څېړنه غواړي. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې اساسي قوانین د کفري هیوادونو لپاره دي. په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخلو.
عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریعه لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري، دا باید په عملی شکل باندې مدون شي.
د غزنی ولایت په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د ښوونځي د نشټوالي ستونزه.
خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې یو فارغون کانکور کې نه لرو، په دغه شل کال کې دی یو سړی راتوې چې خوګیاڼۍ ولسوالۍ چې یو نفر لوړی کانکور امتحان یې ورکړ کامیاب شو.
افغان ملي لوبډله وایي چې له پاکستان سره د کرکټ نن ماښامنۍ لوبې ته پوره چمتووالی لري. د هم د رحمان الله ګربز وینا نور مطلب هم لرو او ردو تیرا سره اوسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. ورزو لومړی موضوع ته، د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره متحد ایالات څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکې هیلې ورکړل شوې وې، د دې په وینا د طالبانو له څه باندې یو کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې مړاوې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی یې هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دند لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پر لبسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینوونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هې دربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړې په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبان نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پرېښي دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 10 تر 100 پورې ښځې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدر باروی د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان خزو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوی مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د یو خبریال د پښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته کنه په ځواب کې وویل چې اساسي قوانینو ته کفري هیوادونه د خپلو چارو لپاره اړتیا لري ځکه د ده په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. ښاغلی حیدر وویل په اسلامي نړۍ کې چارې د قرآن کریم او د اسلام د پیغمبر د سنت پر اساس پر مخ بیول کیږي. په تیره زمري میاشت کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت په رڼا کې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوي قوانین دې نه عملي کوي. د دې موضوع په اړه مې د حقوقي او شرعي چارو د شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدي نظر وپوښت او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا اسلامي هیوادونه په رښتیا اساسي قوانینو ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسي قانون قران کریم دی. عمده علما په دې باندې معتقدي، اما د قران کریم د شپارسو تقسیماتو په داخل د قران کریم کې چې د مفاهیم په ارتباط باندې راغلي دي، د هغه نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی او په اسلامي ټولنه کې قوانین مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینيږي چې د عدم تدوین په صورت کې ډیر ځلی سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنې لاسته راوړنې چې دا هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او د هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانین مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوې ده او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سعیدی صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانین نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشري ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانین دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي لکه د انګلستان او په هغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي او د هغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانین د مختلفو عرصو کې تدوینيږي او په ټولنه کې امور په روښانه ډول باندې تنظیمیږي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه دا ده چې آیا په اوسنۍ مدرنه نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د اوبو حق، د حیواناتو حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی لنفسک علیک حق، لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانونگزار الله تعالی دی. د هغه نه برداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري، اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشري ټولنې غوښتنې دي چې د انالوجی یا قیاس یعنی څلورم منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي په هغه مواردو کې چې شر روخانه ده په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیار و او تیارې نه استفاده نه شوی و سم باید استفاده ونشي اما که چیرته هغه وخت کې په اوختله او نووس په تیارې زی دا به تنظیم شي دا د اسلام سره په تضاد کې نه دی قرار منګه په اسلامي اصول باندې هو عمل کوو د مسلمان د پاره دا په کار دی اما د دې تدوین په کار دی او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گزار مرجع اوسي
د حقوقي او شرعي چارو شننکای او لیکوال صلاح الدین سعیدی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې د غزنی ولایت د خوګیانۍ ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته د خوګیانۍ اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي
دا پنځم ټولګي زده کوونکی عبدالله ګل شیخ آګه کلی تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسیږي نوموړی وایي هغه الکان چې پولی ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي مکتبونه راته جوړ کړي موږ درسونه پکې وایو
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي
انجینې الکان مو ټول بې سواده پاتې دي ختمونه دی زده یو شیم نسته
دا بیا سیف الرحمن دی که څه هم چې سیف الرحمن شپاړس کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی خو هغه سخت مایوسه دی وایي پر موږ خو وخت تیر سو زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د شپاړس اوولسه کلن تر اوسه مو د مکتب په سترګو لیدلی ژوند د چانه غواړي چې مکتب ووایي او سواد زده کړي لږي علم زده کړي
سیف الرحمن زیاتوي ډیری الکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نور بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي
مکتبونه نسته د الکان ټول بې تعلیم او بې تربیه پاتې دي د سونی پاتې دي
دا بیا دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکو ادمامت دی نو موړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو یا خو بیخی نسته او یا کسته هغه ډیر لري دي
په دوه نه شل کال کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون مو په خوګدغه کې په کوانکور کې نه لرو حکومت کسان چې په بازار کې ډاکټران دي یا کوم کار کوي هغه خپل کار په بازار کې جوړ کړی دي په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي درس خپل اولادو باندې ویلي هغه غلطه کار کړی په دغه شل کال کې دي یو سړی راتوي چې خوګیانو له ولسوالۍ چې نفر لوري کانکور امتحان یې ورکه کامیاب وسو
پښتنه مو وکړه چې خوګیانی ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ
په ټول خوګانو کې یو په کړی کې مکتب دی یو په ګلبوري کې مکتب دی یو په دغه دره کې په غریب کلا کې مکتب دی دا غدري مکتب دی
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور
چې کوم محرمه ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول ټول کړي دي او د وزارت رهبرۍ سره شریک کړي دي ان شاء الله مو پاینده کې پلان لرو چې ټول جنو کې مکاتب فعال کو
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلی لري خو دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي د لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یو ګټي فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي او که یو بایلي نو له فاینل ووځي نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل
د کرکټ د روانو شلاورا آسیایي اتلولۍ جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې له پاکستان سره د لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی دغه لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي که افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره ښه تمرینونه کړي دي په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ټویټر باندې کې رحمان الله ګربز وایي
ان شاء الله پورا آمادگی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوب وکړو او ان شاء الله امید هم دغه چې د لوبو وګټو زموږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دی.
بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوب وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي. نننی لوب د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان به پای لوب ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماته ورکړي او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولۍ کې د پاتې کېدو یوازینۍ هیله ده. د افغانستان بل لوب د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د 4 وکټو په توپیر لوبه بایللې وه او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوب ډلې وتلی بالر یا توپ اچونکی راشد خان په سګنی د کرکټ په آسیایي جام لوب کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویترز اژانس راپور لمخې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د کرکټ د ملي لوب ډلې یو شمېر تمویلونکو له خپل ملاتړ لاسه اخیستی چې دې مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. فریده سیال د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
لبریټنی خبردونکي ګارډن رسپانی د افغانستان په اړه بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ رهیسي سلګونه هزاره ټبري افغانان د تایش د خراسان څنګه په بریدونکو وژل شوې دي. رسپانه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد سیتوي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 1300 چلا چلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپل پخواني وجمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نور مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او نه د توانیدل چې لمرګونو بمی او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. د شوسلوالې ډلې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ګڼو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبري، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویان تلخلی وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي او د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نه منعکسوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روستۍ برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کمساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدون کې مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکونکو په شمول اتسوتنه ووجني. د دې برید مسؤلیت د دایش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. لاچین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړ کې چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوي تازه پیښې ګڼلې او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د بیا ځلې واکمنې تر کال زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول نومړی برید دی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. که څه هم د پاکستان پوځوي چې د پاکستان اساسي قانون لومړیتوب ورته لري، خو ځینې شنون کې دا ادعا نه مني او وایي پوځ د خپلو ګټو لپاره د حکومت په چارو او سیاست کې لاسوهنه کوي. بلخوا ځینې نور څارونکي بیا په دې باور دي چې یو شمیر سیاستوال په سیاست کې د پوځ لاسوهنو ته لار اواروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې اسرار عالم مومند په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلی وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټول لپاره د خوخي پوزي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلی دی چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوه دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوټ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلی دی چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلی دی چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنگ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوز دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشاله ډو ته وویل چې په پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولي پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولي ادارې په خوخه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج کا مداخلت کبھی چدہ حقوق پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دغه گاٹھی پورا کبھی نزدے پنځه دیش خو اعلان شوی د فوج اداری دی چې بغیر ل ټیکس کار کبھی د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوې. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
بلخوا د پاکستانی پوز په خوانی بریګیډیر سین نظیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوز ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوز د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نظیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي امیرانو ختم کړل چې دوی په خپله خوښه د پوځ مشران جوړ کړي وو. پخوانی بریګیډیر سید نظیر د سپتمبر په شپږمه مشاله ډو ته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج تا گوتی هم نیولې کیږي، تورونه په هم لګي او چې کومه ګناي نیم کړي هغه ګناه هم د دې په سر باندې.